السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د تایر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام تاسو ښه راغلاست وایم د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو وړاندې کولو لړۍ نن د کورنیو چارو بهرنیو چارو او مالیې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو په تشریح سره پیل شوه دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارس مخکې له نوري اس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشت هرچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده د بیلاروس پولیسو پرون په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولي دي د مولداویا د تېرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلاوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده د خبرونو تفصیل د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشت هرچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده تر دې مخکې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله خو د کندوز د ولایت د والی ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده
هیڅ نه سقوط مسله نه ده مطرح شوې نه هم کومه سیمه د طالب وسلوالو تر ولکلند راغلي بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده
د کندوز د امنیت قمندان ویان انعام الدین رحمانی او د غراز د شهر چې ولسوال محمد نبی کاکړ هم د دغه ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه ویل په بازار کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د شهر چې ولسوالۍ ډېر سملې وي مدیر رئیس د طالبانو په کنټرول کې دی د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یو رنجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د عامه تاسیساتو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي د هرات د امنیت قمندانۍ د رسنیو د څانګې سرپرست عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې نن سهار شاوخوا لس بجې شوې د هرات خواف د ریل ګاډي د پټلۍ ساتونکي ټپیان شوي دي ده وسیق په وینا د پیښې ټپیان د درملنې لپاره د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوي تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د هرات خواف د شاوخوا 130 کیلومتره اوږدې پټلۍ د درېیمې برخې د جوړولو کار بشپړ شي د اورزګان چارواکي وایي په دهراود ولسوالۍ کې لسو زیات طالبان د افغان ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي د اورزګان ولایت امنی قماندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته د وژل شو طالبانو شمیر 12 تنه وو خو دا ویل چې په دغو عملیاتو کې چې تیر شپه وشول د طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم افغان امنیتي ځواکونو ته لاسته ورغلي دي خو د ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ویلي په وژل شو کې څلور ملکان هم شامل دي د دهراود ولسوالۍ امنی قماندان جان محمد کریم می به ازادي لرو ته ویل چې د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانې لا هم د طالبانو په کنټرول کې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیر ادا په اړه څه نه دی ویلي د کابل پولیس وایي دوه تنه د دې ښار په لویدیځه برخه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې برسیرن ټپیان شوي دي د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن شاوخوا 12 نیمې بجې د دیبوري په څلور لارې کې شوې ده هغه وویل ماین په یو لاند کروزر ډول موټر کې ځای پر ځای شوی و تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی خبرونه له ازادي راډیو اورئ د بیلاروس پولیسو پرون یک شنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولې دي دا پر لپسې څوم یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي په اګوست کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي ګمان کېږي تر اوسه بل 15000 زیات کسان نیول شوي وي د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده د په سلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوی اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده د پسلو کې نه نوی شمیرل شو رایو د لومړنۍ نتیجو لمخې چې د هواد انتخاباتو مرکزی کمیسون اعلان کړي هغه پسلو کې درې څلوېخت رای وړي دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسون د ولسمشرۍ په دوهم ځلې انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر پسلو کې څه باندې 250 ښودلی دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون یې د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10مه اعلان شو او د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر یې وروستۍ د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کیښود په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. د اپوزیسیون اوولسو ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نوموړی تورن کړی چې آذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت یې کړی دی. په پام کې د نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه یې روان کې د حکومت ضد مظاهرې وشي. د دغه اوربند له مخې ارمنستان آذربایجان ته د ناګورنه قرباغ یو شمېر لانجمنې سیمې چې له 1990 لسیز راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې وې رسمن سپاري. او د امریکا د سپیس اکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي ټیم فضایی تمزایی تا چلور ستور مزلی یا فضانواردان پرون واستول. ده امریکا ده فلوریدا ایالت لکنه ده فضایی عده چخه ده فضانواردان فضا تا واستول شل. ده و ده افغانستان او نړۍ ده سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری و ده افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ویل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو، بهرنیو چارو، وزارتونو او د مالی وزارت نماندان نن ولسی جرګې کې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل.
پولیس شما از نظم و دسیپلین،
ظرفیت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده.
واحدونه او ګمرکونه کې فساد او د هغه متعدد اړخونه.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي په کابل پوهنتون د برید د طرحه کوونکو دوهم غړی په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی، خو په کابل پوهنتون د برید له امله د یو قرباني نجلۍ پلار ولي الله وایي چې پوځیانو غفلت کړی او خلک سم نه تلاشي کوي.
ما می جنازه دختر ما که داخل 400 بستر می بود میفهمین که همی جنازه ایزی را تلاشی میکد. ما همونجا تاجتون بسیار اصابم خراب شد.
د الیاس دایی په اړه یو راپور لرو، دا چې خلکو د الیاس دایی په اړه څه ویلي.
پرون یو مرکه په رادیوي کې کېدل، زما تر سترګو لا وشکې ولاړې چې د ده خبرې کېدلې ډېر سخت، دا زړه مې راپورته سو. باید داسې وخت رالي چې زړه مې لا خرابېدی.
دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او د سپورت نړۍ پروګرام. هم خراغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. نن دوشنبه د بهرنیو، کورنیو چارو او مالی وزارتونو نوماند وزیرانو د څلورو راتلونکو کلونو لپاره خپل پروګرامونه له وکیلانو سره شریک کړل. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل او ټاکل شوي راتلونکي پنجشنبه یاد نوماند وزیران د باور رایې یا رد رایې واخلي. نور حال د ډي وي نادر په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو ورپیژندلو یو میاشت وروسته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دوشنبه په ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل کاري پروګرامونه له ولسی جرګې سره شریک کړل. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر د خپلو کاري پروګرامونو په لړ کې وویل، د بهرنی سیاست برخه کې به افغان سولې ته او دغه شان د افغانستان د ډیپلوماسي پیاوړتیا، پراختیا او ظرفیت لوړونې برخې ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو د همکارۍ اطمینان او دا چې افغانستان د نړیوالو د منازعاتو سره او جګړې سره لري وساتو، دا زموږ مکلفیت دی چې یو مسؤول او با اعتبار خارجی سیاست مختک چې د دنیا قناعت حاصل شي چې افغانستان بیا په د منازیه او د دوی د جګړو په میدان بدل نکي.
خاغلی اتمر زیاته کړه ویرشته چې بهرنۍ مرستې پرې شي، خو راتلونکي جنوا کانفرنس کې بحث وشي چې یو ځل بیا دا مرستې خپلې کړي. د افغانستان مالی وزارت ته نومان وزیر عبدالهادي ارغندیوال په راتلونکو 15 کلونو کې په اقتصادي برخه کې د ځان بسیاي نه خبره وکړه. خاغلی ارغندیوال وویل تر 2015 میلادي کال پورې به ملي عواید 400 میلیارد افغانۍ ته ورسوي، چې له دې لارې به د نورو بنسټونو ترڅنګ امنیتي ارګانونه هم تمویلوي. نوموړي په مالی وزارت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې راتلونکو کلونو کې به د اصلاحاتو لپاره کار کوي.
پایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه، د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح، د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول، د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او د مسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
د کورنیو چارو وزارت نومان وزیر مسعود اندرابی بیا په یاد وزارت کې د اصلاحاتو خبره وکړه. د خغلی اندرابی په خبره افغان امنیتي ځواکونو له ستونزو سره سره وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د جګړې لیکې یې ګټلې دي.
سکتور امنیتي شما
ستاسو امنیتي سکتور او پولیس د نظم او ډیسپلین پر بنسټ دي تا شوې چې متغیر حالت کنټرول او هغه ځایونه کې چې دښمن غوښتل ناوړه استفاده وکړي هلته غاخ ماتون کې ځواب ورته ورکړي.
یو میاشراندی جمهور رئیس محمد اشرف د افغانستان ولسی جرګې ته درویش نومان وزیرانو او دوه رئیسانو روپی جندل، خو د جرګې لخوا د دې وزیرانو د اسنادو سیړلو دا پروسه لزړ سره مخ کړه. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لس نومان وزیرانو اسناد سیړلي او ټاکل شوی چې تر راتلونکي پنځشنبه به یاد نومان وزیران د باور یا رد رای واخلي. ټاکل شوی سبا د دفاع وزارت نومان وزیر اسدالله خالد، د عدلیه وزارت نومان وزیر فضل احمد مانوي او د لوړو زده کړو وزارت نومان وزیر عباس بصیری له ولسی جرګې سره خپل کاری پروګرامونه شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. که څه هم چې دولتي مقامات د دشتیارچی د سقوط خبره ردوي، خو د کندوز د ولایتي شورا چارواکو ویلي دي چې دغه ولسوالۍ مرکز یا ودانۍ سقوط کړی ده. اوس به ورشو کندوز ته د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا شیبه لمک سره په واتس اپ یا د ټلیفون په لیکه باندې خبري کوي. آریان صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته وایي چې تازه حال څه دی د دشت مرچی؟
مننه السلام علیکم، زه خپل سلامونه تاسو او د ازادي روډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندوز د ولایتي شورا رئیس او د دشتچو ولسوالۍ ځای وستونکي وایي چې نن دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط وکړ. دوی وایي چې ځکه له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په شاوخوا باندې خپل بریدونو ته زور ورکړی وو، او له کبله نن سهار اته بجې دې ولسوالۍ سقوط وکړ. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ ته په وخت کې ځواکونو د نه رسېدو له کبله.
بله، آریان صاحب، ستاسو غږ فکر کوم قطع شو، که لطفا ځای ته متغیر ورکړئ. د ازادي راډیو خبرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز له موږ سره خبرې کولې. هلته د دشتیارچی ولسوالۍ په اړه باندې چارواکو ویلي دي چې دشتیارچی سقوط نه دی کړی، خو د ولایتي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ سقوط کړی. اجمل آریان، اوس بیرته رابطه برقراره شول، دوی په پښتنه وکړو چې هلته دولتي چارواکي څه وایي او آیا د تازه دمو ځواکونو په اړه باندې څه اقدام شوی که څنګه؟ مهرباني آریان صاحب.
سانیزای صاحب ما څو شپې مخکې د شرچیل ولسوال محمد نبی کاکړ سره په دې اړه خبرې وکولې، هغه هم د ولسوالۍ سقوط ردوي، خو دا معنی چې د ښار په نږدې سوند کې د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ وایي لا هم جګړه روانه ده. نوموړی وایي چې اوس د افغان ځواکونه د امنیت قمندانۍ په ودانۍ کې دي، هغه وایي چې دلته تازه دمې ځواکونه هم رارسېدلي دي او تر یو حده پورې د وسلوالو طالبانو برید په شا تمبولی ده. بیا بل خوا د کندز دیوالي وایي عصمت الله مرادي هم دا خبر ردوي چې ګواکې د شرچي ولسوالۍ به سقوط کړی وي. هغه وایي چې په دغه نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس تنه هم ټپیان دي، او دغه راز په دې نښته کې درې تنه د افغان سرتېري وژل شوي او درې تنه هم ټپیان دي. نوموړی هم وایي چې دلته په کافي اندازه ځواکونه رسېدلي دي او دغه راز هوایي د هوایي ځواکونو ملاتړ هم له ځان سره لري، خو تر اوسه پورې وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ډیره مننه کوم اجمل آریان د ازادي راډیو خبریالو له کندوز له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې چارواکو ورته ویلي چې د شتارچی ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، خو د ولایتي شورا غړو او رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د شتارچی ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاس ته لوېدلی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل دی امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاریس ته تللی دی. ښاغلی پومپیو داسې وخت پاریس ته تللی چې د هغه فرانسوي سیال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودغیان څه وخت مخکې ویلي وو چې د افغانستان په اړه به له ښاغلي پومپیو سره خبرې وکړي. ښاغلي ژان لودغیان ویلي وو چې که له افغانستانه امریکایي ځواکونه وځي ښایي البته له سیاسي حل لارې پرته د دوی لپاره د اندېښنې وړ وي. په همدې ارتباط مې د په فرانسه کې میشتلی و افغان کارپو د پاریس پوهنتون له پخواني استاد ښاغلي اکبر وردک سره خبرې کړې دي. لومړی مې پوښتنه کړې چې د فرانسې د اندېښنو لامل څه دی؟
د فرانسې دولت په دې وروستي وختو کې د اسلامي تروریزم پر زیات تسلیمېدلې او د کوم سیاست چې فرانسې په بل منځ کې یو دپټې تر بیا د اسلامي ډلو په مقابل کې دولای دی. فرانسې موقف دې سم سم په نسبت باندې ډېر یو د کومنانه موقف باندې لکې دې لشي نه دي خاطر دي د خنل لري چې په افغانستان کې د سیاسي حل د لون نه پاته امریکایي عسکرو وزیر ته ویو ځای یات چې دې سم سم د په لري مو سایه فزاوی او د فرانسې لپاره نور چنجل نه میچات کوي.
د دغه مشکلاتو د هواری لپاره په څه شکل باندې فرانسا مرسته کولای شي؟ ځکه چې په اروپا کې فرانسې له لوی قدرتونو ده او په ناتو کې هم خبره ډیره چلیږي.
فرانسې په دې مورد کې یو رقم موقف نیولې دی د ټول غربي هیوادونو نه فاطمه موقف دی. نو دې خاطر د فرانسې په منځ کې یو شمېر دلې یو شمېر اشخاص شته دي د سیاست سره موافق نه دي او وایي چې اکسلامان له څومره فاتي جن له مقابل کې ملکي وایي په پای او ولې سره یې نه دی یو از دیوا یو افسر یې
تاسو چې د فرانسې مطبوعات هم تعقیبوي د نن حالته اوسې غيم د افغانستان په اړه حالت څه ویل کیږي، خصوصا په دغه یو وخت کې چې جنگ روان دی او اخوا امریکا او طالبان سره جوړ شوی دی، امریکایان کرا کرا راوځي، د دوی نظریات څه دي په دې ارتباط باندې؟
فرانسې هغه نورسته چې خپل عسكري دی افغانستان او وېستل د افغانستان سره علاقه مندي نظامي لازم لښوي ده. نو دې خاطر په مطبوعات کې کوم جزئیات نه کاس نه کوي، خو مګر هغه د دې سره سره فرانسه یو غربي او د لکټه سیمه شاور ته وکړه یو لوی غربي او څیر باندې علاقه لري چې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد نشي چې د اسلامي ترورستانو د موقف د پیاوړي کېدل لپاره مساعده فضا پیدا شي.
خای د امریکا اوسنۍ منتخب ولسمشر چې جو بایدن دی او په جنوري کې بدای لوړه کوي بیرته به کار پیلوي، ممکن له اروپایي هیوادونو سره بیرته غ پخواني ملګرتیا چې دیموکراتان درلوده غره پیل کی په نړیوالو سیاستونو کې بام دوی سره ملګری کیږي داسې ویل کیږي. څه فکر کوي په ټوله کې د دوی دغه بیرته جوړیدل د سیاستونو یو کېدل به چې په خوا او څومره مهمه وي، خصوصا د افغانستان په څیر هیوادونو لپاره؟
خو ټرمپ سیاست په افغانستان کې د نو کومې سره مخامخ شوې نو که چېرته خبرای یو بایدن کوم بل ډول سیاست مطرح کړي د افغانستان د سولې لپاره یو چانس. زه د لپاره دې خاطر امیدواري لرم چې زه فکر کوم چې امریکا د نتیجې ترسیل د افغانستان موضوع نظامي حل نه لري په دې سیاسي.
امریکایانو خو ویلي چې د راتلونکي کال تر نیمې پورې باید خپل اسکر وباسي له افغانستان د طالبانو سره د تړون په اساس باندې اوس چې سیاستونه هلته بدل شوي په کور دننه او بهرني سیاستونو به هم تغییر کوي، څه فکر کوئ د دوی دغه پریکړه عملي جنبه لرلی شي که څنګه د کال تر نیمې پورې؟
وخت ماته ډېر لږ ښکاري، ځکه که چېرته شاید بېخي مساعد هم وای د کال تر نیمې پورې د عسکرو د ایستلو امکانات محدود. نو د دې خاطر زه فکر کوم چې دا د انتخاباتو نه وروسته یو رقم سیاسي مبارزه علي و تبلیغاتي مبارزه ده. زه فکر نه کوم چې سیاسي اراده هم موجوده وي د افغانستان د عسکرو امریکایي عسکرو د وتلو په دې لنډه موده کې دا کار ممکن.
د پاریس پانتون پخوانی استاد ښاغلی اکبر وردګو د افغانستان په تړاو د فرانسې د وروستیو اندېښنو په ارتباط باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوګیست په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. اوس هم یو راپور ته غوښی چې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان له کابل را لګلې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي پر کابل پانتون د بریټ طرح کوونکو دوم غړی په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی او دریم کس نیول شوی چې د خبره تر څو ساعتونو په کابل ته راوړل شي. ښاغلی صالح دا خبرې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، خو هغه کسان چې په کابل پانتون په بریټ کې زامن او لورګانې وژل شوي دي دولت په غفلت باندې تورنوي او وایي چې سم عملي نه وکړي او هغه کسان چې پانتون ته تلل نه و تلاشي شوي. په دې اړه اجمل تورمان ته وغږدو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا د کابل د امنیتي چارو د څارنې مسؤلیت ورکړل شوی، پر کابل پانتون د برید د یو بل طرح کوونکي د نیولو او د یو د وژل کېدو خبر ورکوي. ښاغلی صالح نن دوشنبه په خپل فیسبوک پاڼه د سهار د شپږنیمو بجو د غونډې جزئیات کوم چې د هر ورځ د کابل امنیتي مسؤلینو سره لري شریک کړي او لیکلي چې پر کابل پانتون د برید یو طرح کوونکی چې احمد نومیږي په پکتیا ولایت کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې جل شوې ده او یو بل نیول شوې ده چې د دې په خبره تر څو ساتونو پرې به کابل ته راوړل شي. خغلی سالی د شنبې پورز دغه بریډ له طرح کوونکو د عادل پلم د یو کس د نیول کېدو خبر ورکړ چې د تازه څرګندونو لمخي عادل نومي په خپل اعتراف کې ویلي چې دوی له بریډ لاس پرځ مخکې کابل په انتون ته تللی وو او دې ته پام شوی و چې تر ډیره هغه کسان چې خاري سره وزلري پرې شک نه کیږي او نه هم جدي تلاشي کیږي. نو د خغلی سالی په خبره د پنشیر ولایت اوسیدونکي عادل په خپل اعتراف کې دا هم ویلي چې دوی د شیکو مواصلانو په شان ځان جوړوي چې بایکونه هم نه پلټل کیږي. د نوموړي د اعتراف په داسې حال کې چې پر کابل پانتون په بریټ کې د یوې وژل شوې محاصلې پلار ولی ولا وایي چې د کابل 420 روغتون ته د لور د جنازې د انتقال پر مهال ان جنازه هم پلټل شوې ده.
ما می جنازې دختر مکه داخله 400 بستر می وځ می فهمم.
زما د لور جنازه چې د کابل 420 روغتون ته د نن کوله جنازه یې تلاشي کوله. زه هم تلخته شم، ډیر می اعصاب خراب شول. ما ویل چې تاسو زموږ مړي داسې پلټي نو کسان لکه مشه چې راضی او زموږ اولادونه په بیرحمانه ډول وژني.
خاغلی صالح په خپل فیسبوک پانه لیکلی اوس د ځانمرګ هویت هم افشا شوه چې تر یو دوه ورځو پورې به معلومات له خلکو سره شریک شي. امر الله صالح د شنبې پر ورځ په کابل پانتون د لومړي نیول شوي بریټ کوونکي عادل پاړه په خپل فیسبوک پانه کې معلومات شریک کړل. نو موري د عادل پاړه ویلی و چې د شرایطو په هنځي تر دریم ټولګي پورې لوسته بیا د قانوني شبکې دی وغړي سناولا له خوا جذب شوه او د کار تک مارل شوه او ورته ویل شوی و چې دا کار باید وکړي چې حکومت تر فشار لاندې راشي، بدنامه شي او کمزوري وخدل شي. خود طالبانو وایي زبی الله مجاهد مخکې د ولسمشر د لومړي مرستیال دا خبرې رد کړې وي. د غړل تر برید وروسته هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی و. اوس پښتنه دا ده چې چیرې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه دومره فعال دي ولې تر بریدونو مخکې د مخنیوي لپاره عمل نه کوي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي په ډیرو مواردو کې مخنیوي شوی دی.
موارد بسیار زیاد بوده که ما
په ډیر مواردو کې موږ د دښمن امنیتي ګواښونه شنډ کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې چې په یو موټر کې چاودیدونکي توکي بار ول او څنګه نوښتې کابل ته روانو چې تشخیص او شنډ شو. لسګونه شبکې مونې ولي پر کابل برید کې موږ منو چې یو ضعف وو او چا چې غفلت کړي خپل دندو بل لري او څېړنې به تر کېږي.
روان المریض میاش پر کابل پوهنتون برید کې 22 کسان ووشل شول او تر 30 نو ټپیان شو. د برید مسولیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځان ومنو، خو ښاغلی صالح برید کوونکی څو هویتي ګڼي، وایي حزب التحریر، داعش، طالب او ټول کېدای شي، یعنی د ده په خبره د اړتیا پر مهال له دې نومونو له هر یو استفاده کیږي.
د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دای له وجل کېدو 15 ورځې تیر شوې. دای 13 پنځمبه په مرکز لخرګا کې د دپ موټر پورې د نخلول شوې مقناطیسي ماين په 14 کې وجل شو چې تر اوسه مسولیت چانه دی منله. د الیاس دای د ویر ټغر ډیر لو دی، خو هلمندیانی په اړه څه وایي؟ اجمل تورمان ته بغوښ شو.
دای خود مرده پاره د شو کله یو درخت خوندي د یو درخت ته چوبخې څنګه دامي او خوانکی څنګه باري کمزور یو درخت شبار کی ک زورور یا خو زورور درخت د یو د شو زورور سړیو ډیر ته کیا سړیو
د هنمن ولایت ته اوسیدونکو خپل نوم نخي خوای بس کرده او الیاس دای ور سره یو وخت مرکه هم کړي و. د په خبره چې پرونی د دای د فاتحې د مراسم پاړه ل رادیو یو خبر اوریدلو نو خپل اوخ کې ورته تم نشوي کړای.
د د خبرونه د د خبريالي مخپل لیدل دي په ډیر ډیر ځایو کې ما لیدل دي. د ډیر شسړی او ډیر اخلاق من سړی وو. بل د ما سره امره کای وخت د بسګر په دغه کې کړی دی. یو وخت کې د بولان د وزارت لیسا و چې نور غټ غټ خلک راغلي وو، ام دی پښکی کې راغلي وو. د د سر ټوله وطن خوشاله وو، ټوله معنا ټوله شار دې خوشاله وو. د شخه اخلاق من سړی وو. پرون یو مرکه په رادیو کې کېدل، زما تر سترګو لا وشکې ولاړی چې د خبری که دلی دیر سخت دازدلی می راپورت و سوک باید دستی وقت رالی دازدلی می لخرابی دی.
تا جهمت دلخ کرگا و سیدون که ده. دی هم دا زاده راژیو دو وچل شوی خبریال الیاس دایی پارا خبری لری. خوایی باور نکی گی چه وچل شوی او دا سی فکر کوی چه چی ری با په مل مستیا ولاړی
دا شخصیت چې همیشه پر خوله باندې خندا، یعنی د هیڅ داسې حالت نه معلومې چې نن ظاهر دی خوابه دی یا ناراض دی، همیشه په خوله خندا او همیشه کوشش دا کوي، یعنی یو موټیویشن یو هڅونه په خلو کې چې د درلوده داسې احساس کو لکه موږ چې وای دای په ځای په مل مستیا تل دی، بلکې دا مشتن است منول ورنه چې دای شي څوي دی.
ګلاب شاه هم د هلمند ولایت استوګند دی. وی دای د هلمند اواز او نشټونی د هلمندیانو لپاره لویا سایه ده.
دایید د خاور د لپاره د هلمند د لپاره د هلمندي هغه بیوزل او غریب ولست د आवाज د چتول د لپاره پوره هلی زلی وکړی، نستل کېدون کې هلی زلی وکړلې د ټولو مر په دغه برخه کې پر د باندې تیر سو. دا چې وسه دای نست د هلمند د لپاره د افغانستان د لپاره یو لوی ځای دی، یو لوی تشه ده.
الیاس دای دولس کال له ازادي رادیو سره د هلمند د سیمهیز خبريال پتوګه کار وکړ. نوموړی د تیرې پنځشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا کې د دپ موټر پورې د نخلول شوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووشل شو چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. د الیاس دای وژنه په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوې ده.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بیلاروس کې پرون پولیسو یو لسو کسان نیولې. د هغه کسان دي چې د الکساندر لوکاشونکو د استعفا غوښتنه کوي او مظاهرو کې ګډون کړی. اجمل اند او نور تفصیل.
دا بیا ستا په نوم د بشري حقوقو ډلې ویلي ډیر کسان په پلازمینه منسک کې نیول شوي، چیرې چې امنیتي ځواکونو د زرګونو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز، لاسي بمونه او نورو وسایلو کار واخیست. دوی اعتراض کوونکي د خوراکي موادو په یوه مغازه کې د مخپوخلو امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوي ډبول شوي. نورې ویډیوګانې ښیي چې پولیس خلک نیسي او په موټرو کې وړي. له هغه وخت راهیسې چې دا اعتراضونه پیل شوي، دا په یوه ورځ تر ټولو په زیات شمېر اعتراض کوونکي دي چې په بیلاروس کې د پولیسو لخوا نیول کېږي. د بشري حقونو د ډلو په وینا د اګست میاشتې راهیسې چې په دې هېواد کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر ضد اعتراضونه پیل شوي، د نیول شوو معترضانو شمېر له 15,000 څخه اوړي. په بلاروس کې د ژورنالیستانو د ټولنې لخوا ویل شوی چې لک تر لګه درویشتنه ژورنالیستان هم په منسک او نورو ښارونو کې نیول شوي. په دې کې څلور تنه د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا همکاران هم شامل دي. معترضانو په پرونیو اعتراضونو کې هغه سپین سور سپین بیرغ لیږدو چې چارواکو منع کړی او په بلاروس کې د سیاسي اپوزیسون په سمبول بدل شوی. دوی همدارنګه په لاسونو کې هغه بنرونه پورته کړي وو چې په کې یو دیرش کلن رامان بندرین کایات شوی وو، هغه چې د حکومت ضد اعتراضونو کې شامل وو. د نومبر په 12مه نیټه روغتون کې وو. مړ رپورټونه وایي نوموړی د مخپټو پولیسو لخوا سخت وهل شوی او ډبول شوی وو چې وروسته یې ساه ورکړه.
په بلاروس کې د مظاهرو په مهال د 1100 کسانو د نیول کېدو راپور مو واورید.